ګرانو دوستانو ستړي مشي دا ساده رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند د میر احمد صافی سره یو ځای کلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي چې طالبان سولې غواړي، حکومت یې وساني هم د جګړې وختون کې نه دی. نو مولوی دا څرګندونه د سولې په مناسبت د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړی دی. دا به مووري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د ورځې امنیتي تدابیر په جدي توګه نیول شوي دي او امنیتي او دفاعي منصوبین حق نه لري چې په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه وکړي. نور ریپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
پسر کې د مهمو خبرونو سره چې افغان ولسمشر نن یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو څخه د اور بند غوښتنه تکرار کړه. افغانستان کې د بریتانیا شارج دفیر جاز لیور وایي هیڅ بل هیواد د افغانستان په څیر سولې ته اړ نه دی. او د پاکستان د پارلمان دوه غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان تر څو میاشتو بند وروسته نن په ضمانت خوشې شول. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر نن یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو څخه د اور بند غوښتنه تکرار کړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه او زیاته کړه چې رښتونې سولې ته د رسیدو لپاره ضروری ده چې وینې تویدنه بنده سي. ولسمشر غنی وایي جګړه حل لاره نه ده.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزوی ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
وسلوال طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. دغه ډله افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتو لاسپوڅې اداره کړي. شاوخوا یې ونې وړاندې د سنبلې په درویشتمه د افغان حکومت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان حکومت د ولسمشري انتخاباتو تر نیټې پورې د سولې په اړه خپلې هڅې درولې دي. دا انتخابات د میزان یا تلې پر شپږمه کېږي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبانو لویه تیروتنه کړې چې په نتیجه کې یې په بېساري ډول په نښه شوي دي. ولسمشر ترامپ پرون د سپتمبر 20 په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې طالبان اوس متوجه شوي چې له ده سره په معاملې کې یې تیروتنه کړې ده.
د وی موږ د وی لیدنی په اړه فکر کاوه. ما غواره ونه غنل چې هغوی اوربند نه کوي. زه د دې کار په لوي نه وم او می ویل چې نه، که دوی اوربند نه کوي نو موږ ولې زحمت کالو. هغوی فکر وکړ چې د 12 کسانو وژل او د نورو ټپی کول د زور نشه ده. یو له دغو 12 کسانو د پورتوریکو سرتیر او زموږ د خپل هیوادو. کله چې ما دا واوریدل و می ویل چې نور نه غواړم له هغوی سره معامله وکړم.
د امریکا ولسمشر نږدې دوی اونۍ د مخه د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. تر دې اقدام وروسته طالبانو خپل بریدونه ډیر کړي دي. په افغانستان کې د بریتانیا شارج دفیر جایلز لیور وایي هیڅ بل هیواد د افغانستان په څیر سولې ته اړ نه دی. ښاغلی لیور د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه نن دا خبره کړې ده. د ویتر څلوېشت کاله جګړې وروسته لا هم ډېر شمېر افغانان مري. افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې دی. هر څوک چې ګټون کوي سي ښکاره ده چې سوله باید د نوي حکومت او د نړیوالو متحدینو لومړیتوب وي. بریتانیا د جمعې په ورځ په افغانستان کې د پرمختیا او مرستې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وه. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان حسین سلامی وایي هیواد باید د هرې حملې ځواب ووایي. نوموړي نن په یوه وینا کې چې د ایران د دولتي تلویزیون څخه خپرېده وویل هر څوک چې غواړي خاورې د جګړې اصلي ډګر سي نو بسم الله. ښاغلی سلامی زیاته کړه چې هیڅکله اجازه نه ورکوي په ایران کې جګړه وسي. دی وایي
تهاجم محدود باقی نمیماند.
د وی محدود يرغل محدود نه پاتېږي. موږ د تنبی او بدلون خلک یو. د هر يرغلګر تر لمنځه وړلو پرې آرام نه پاتېږو. د څرګندونی یو ورځ وروسته لاغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکا پوځیانو د ځای پر ځای کېدو د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر تصفیه خانو برید وسو چې د ولسمشر ترامپ اداره ایران په دې کار تورنوي، خو ایران دغه تورنه ردوي.
د پاکستان د پارلمان هغه دوه غړي چې د تروریستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې سول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان دي، تېره شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له یوه زندانه خوشې سول. دا خبره د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړې ده. د دوی پلویان وایي د وزیر او داور د خوشې کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع سوي دي. علي وزیر او محسن داور په می میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پر یوې امنیتي پوستې تر ډزو وروسته نیول سوي دي. دوی هغه مهال د پولیسو لخوا د سیمه ایزو کسانو د نیول کېدو پر ضد د اعتراضونو مشري کوله. د علي وزیر او محسن داور مدافع وکیل وایي موکلین یې اړ دي چې هر اونۍ سیمه ایزو پولیسو ته راپور ورکړي او هم د سفر بندیزو نور باندې لګېدلې. او د البانیا په دفاع وزارت پورې اړوند دی وی کشتي په اژه سمندر کې یو سل یو لس کډوال له ډوبې دوش غورلی چې غوښتل یې یونان ته ولاړ سي. دغه کسان ترکی چارواکو ته سپارل سوي دي. د البانیا دفاع وزیر نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه کډوال چې د سوریې، عراق او فلسطین ول د څو ساعتونو په لړ کې د دریو بیلابیلو عملیاتو پر مهال ژغورل سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې دا کډوال د سپتمبر په شلمه داسې مهال موندل سوي چې په دوو کوچنیو تیز رفتاره کشتیو کې سپارول. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي کچیر طالبان سوله غواړي حکومت یو ثانیه هم د جګړې غوښتون کې نه ده.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا
ښاغلی غنی دا څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه بیانیه کې کړي. سکل بیا د سولې نړیواله ورځ افغانستان کې له جګړې ورو سره په یو وخت منځل کېږي. پر دې موضوع ریپورت لرو. دا بام واوري چې یو شمیر معلولین وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا د دوی لپاره اسانتیا نه دی رامنځته شوي. د دفاع د وزارت د ویان لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د انتخاباتو د ورځې لپاره یې هر اړخیز امنیتي چمتووالی نیولی او ټینګار یې کړی چې دفاعي او امنیتي منصوبان به په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. دا به هم واورئ چې د سیګار د یو وروستي رپورټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلی دی د سولې له هوکړې وروسته د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو د بیا یو ځای کېدو او د بیا یو ځای کېدو په اړه چوکاټ جوړیږي. که وخت نور رپورټونه هم لرلو مقصد اوسي. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یې وشي به هم د جګړې غوښتونکي نه دي. محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیانیه کې وویل د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نږدي. د سولې نړیواله ورځ د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکل بیا دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې هیواد کې جګړو او نامنیو زور اخیستی. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل بیانیه کې وایي چې د افغانستان د سولې موضوع له څنډې نه متن ته راغلی او سوله له یو لرې انځور نه اوس په یو نږدې واقعیت بدله سوې. ښاغلی غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو 15 کلونو کې د باعزته او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړې. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل سوې چې په هیواد ګاونډ او حتی له سیمې وراخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته سي. د ولسمشر غنی په باور تلپاتې سوله پر پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت ولاړه وي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي خان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزوی ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
بلخوا په کابل کې یو شمیر دولتي چارواکو او د بشري حقونو بنسټونو په یوه غونډه کې د سولې نړیواله ورځ ونمانځله. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي په دغو مراسمو کې وویل چې طالبان دې د نورو پلازمینو پر ځای په کور دننه سوله ولټوي.
طرف مقابل بجای ازی که صلح گمشده مردم افغانستانه که طالبان سوله وغواړي دا چې سوله ورکه شوي افغانان دې له پلازمینې کابل د باندې ولټوي. په افغانستان کې ده ستنه په کور دننه ورکه شوي د باندې یې ملټوي. سوله د افغانانو ترمنځ راتلی شي، نه دا چې په بهرنیو پلازمینو کې د نورو د قدرت د ګټو لپاره وي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر په دغو مراسمو کې وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه ولري.
نو په همدې خاطر باید موږ د سولې لپاره هڅې وکړو، داسې ګډ پلانونه او لیدلوري ولرو چې افغانان په ځانګړې توګه ښځې پکې ځانونه وویني. که چیرې موږ تاوتریخوالی په کورنیو کې له منځه یوسو، کورنیو ته سوله راوړو، موږ ټولنو ته سوله راوړلی شو. ښځې کولی شي چې په دې برخه کې ډېر اساسي او بنسټیز رول ولوبوي.
د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده چې د افغانستان په ګډون په ډیری په ځانګړې توګه په جنگ ځپلو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي. سکل دغه ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړي، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې له هوکړې وروسته د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو د بیا یو ځای کېدو او د سیګار روستي رپورټ په تړاو غبرګون ښودلې. د ملي امنیت شورا ویاند وایي د سولې له یوې نهایي هوکړې وروسته به په دې اړه بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار ویلي چې په ټولنه کې د لسګونو زره طالب وسلوالو د بیا یو ځای کېدو لپاره هیڅ ډول پلان نشته. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
که څه هم د امریکا طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اړه سندي ویل شوی، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش ادارې سیګر په خپل نوي راپور کې د سولې له هوکړې وروسته په ټولنه او یا هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالب وسلوالو د بیا یو ځای کېدو لپاره د یو جامع پلان په نشتون اندېښنه ښودلې ده. خو افغان حکومت د سیګر دغو اندېښنو په غبرګون کې ویلي، لومړی باید د سولې خبرې پیل شي او کله چې حکومت یوې نتیجې ته ورسیږي وروسته به د طالب وسلوالو د ادغام پر پروسې له جزئیاتو سره بحث وشي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مل داسې وویل،
وختي کې مذاکرات شوه، وختي کې
کله چې مذاکرات پیل شي وربند وشي او دوی له جګړې لاس واخلي په دې اړه به خبرې وشي او په سیاسي پروسو کې به د هغوی د ادغام، اشغال او اشتراک بحث هغه مهال روښانه شي.
د افغانستان دولت تر دې وړاندې ویلي چې تر ټاکنو پورې به د سولې خبرې نه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې سیګر ویلي که چیرې په ټولنه کې د طالب وسلوالو د بیا یو ځای کېدو لپاره یو هر اړخیز پلان تر لاس لاندې ونهنیول شي، په افغانستان کې د سولې د راتلو هیله نشته. د دغه راپور په اساس که چیرې د سولې هڅې نتیجې ته ورسیږي، نږدې 60,000 طالب وسلوال باید عادي ژوند ته وګرځي. په دغه راپور کې همدارنګه راغلي د دغو 60,000 طالب وسلوالو سربیره هغه شمیر غیر مسؤوله وسلوالې ډلې چې له دوی سره په جګړه کې دي باید عادي ژوند ته وګرځي. سیګر خبرداری ورکړی که چیرې د دغو ځواکونو د راګرځېدو پلان مدیریت نشي، د دې اندېښنې موجودې دي چې دوی به له نورو وسلوالو ډلو سره یوځای شي. سیګر ویلي د سولې یو جامع هوکړه کولی شي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي. دغې ادارې ټینګار کوي چې د وسلوالو طالبانو د بیا یو ځای کېدو مسلې ته په کتو افغانستان دا مهال بېلابېلو ننګونو سره مخ دی، خو دا چې دغه پروسه باید څه ډول مدیریت شي، د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس احمد برمک وایي.
دغه پروګرام باید هر اړخیز وي، په دې معنا چې موږ لسو کلونو ته اړتیا لرو چې د دې مرحلې له لارې د جنګیالیو رواني، ټولنیز او نظامي لیدلوری بدل شي او دا چې دوی له افراطي لیدلوري څخه ووځي، ځکه نو بیا یو ځای کېدنه یوه مهمه او اساسي مرحله ده.
د ویلو ته چې تر دې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم په 2018 میلادي کال کې له ملي وحدت حکومت سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه، خو د حکمتیار له لورې داسې دعوې وشوې چې د حزب اسلامي وسلوالو لپاره هم عادي ژوند ته د بیرته ګرځېدو کوم پلان موجود نه وو او حکومت په دې برخه کې تر یو حده پاتې راغلی.
وو ورځي تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راوړي.
په کندهار کې ځای خلک شکایت او اندېښنه لري چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ښایي د دې سبب شي چې په یو شمیر ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی به د دې ولایت په لږ تر لږه یوې ولسوالۍ کې انتخاباتي مرکزونه پرانیستلی شي. د کندهار د ټاکنو کمیسون وایي د دې ولایت په یوه ولسوالۍ کې به بشپړه توګه ټاکنې نه کیږي او شپږ نورې ولسوالۍ هم له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د ټاکنو د امنیت په اړه د اندېښنو په دوام د کندهار اوسیدونکي وایي چې ناامني او د وسلوالو ګواښ به د ټاکنو په ورځ د دې ولایت د اوسیدونکو ونډه په ټاکنو کې کمرنګه کړي. د کندهار اوسیدونکي له امنیتي ځواکونو د ټاکنو د ورځې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي. په دې اړه د وطنو حکمت الله او سید الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
2009 څخه نیولې تر 2014 کې دغه پارلماني ټاکنې د دې ټولو سره طالبانو مخالفت شوړی و. دا اوله سره څخه یو مخالفت و او د اندېښنې وړ خبره خو ده چې زموږ هیوادوال په دې کې ژوند لاس ورکوي یا تهدیدونه ورته متوجه. خو موږ زموږ غوښتنه د دولت او د امنیتي ځواکونو څخه دا ده چې په پوره صداقت او ایمانداری سره د خلکو د امنیت تامین چون مسولیت لري هغه څه کار هم وکړي. او د انتخابات خو یو ملي پروسه ده چې دا د وخت سپارلو لپاره تر ټولو سوله ییزه لاره ده او په ټول نړۍ کې هم دا مروج دي. انتخابات باید وشي. نو موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمی ولسوالۍ کې هغه په مرکز کې کیږي باید دا کلي ته وغځیږي او خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي.
بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس ایمل عبدالله هم وایي چې د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو د نوم لیکنې ټول مواد د وسلوالو طالبانو له لورې پر دغه ولسوالۍ د برید له امله سوځېدلي چې له امله یې په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې دي. د لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکریز، نیش، غورک، میانشین او شورابک بیا هغه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې کارکوونکي او ټول حساس او غیر حساس مواد ورته د هوا د لارې رسېدلي او ټاکنې به هم یوازې په محدودو سیمو کې کیږي.
د کندهار په ولایت کې 104 اویا ټاکنیز مرکزونه دي چې ټول فعال دي او ان شاء الله تر اوسه پورې د کمیسټون زی خبر مونږ ته نه دی راغله او امید لرو چې ټاکنو په ورځ هم دا ټول فعال اوسيږي. فقط د معروف پولیسوالۍ کې چې د سپتنه مواد سوځیدلی وو هغه په دې انتخاباتو کې غیر فعال دي، نور ټول فعال دي. یي نور دا نام نو لسوالی چې کمی دي، مثلا غورک، نیش، میانشین، شورابک، په دې ټولو کې انتخابات کیږي.
په اینی وخت کې د کندهار امنیتي مسولین د دغه ولایت په مرکز او ټولو لسوالیو کې د ټینګ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو ناامنو سیمو کې د ټاکنو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوی. بارکزی وایي د شهر لپاره هم د ګډو ځواکونو سره یو ځای خاص امنیتي پلان جوړ کړی.
انتخابات چې اوس په لنډ وخت کې را روان دي، پر آمادګۍ د امنیت په برخه کې ورته لرو، هیڅ مشکل نه لرو. موږ د ملي اردو، ملي امنیت سره په ګډه په آمانګۍ سره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي د ټاکنو د ورځې لپاره، چې هغه موږ په د کندهار په اوزو او ولسوالۍ په ټولو کې ټاکنو ته آماده یو. هیڅ مشکل د امنیت په برخه کې نشته. هر څوک کولی شي چې په پراخ ډول سره په خپلو ټاکنو کې برخه واخلي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د معروف ولسوالۍ پرته په کندهار ښار او شپاړس ولسوالیو کې 104 اویا د رایې ورکونې مرکزونه فعال وي. ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبه په ورځ چې د روان کال د تلیا میزان د میاشتې شپږمه نیټه کېږي په ټول هیواد کې د ولسمشري ټاکنې ترسره شي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت نه یوازې دا چې په انتخاباتو کې د امنیت ډاډ ورکوي، بلکې وایي چې د انتخاباتو پر مهال به امنیتي او دفاعي منصوبین په انتخاباتو کې هیڅ له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. په دې موضوع به د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
که څه هم د انتخاباتو په ورځ د امنیت په اړه جدي اندېښنې لا پر ځای دي، خو امنیتي او دفاعي بنسټونه په دغه ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د میزان د شپږمې ورځې د امنیت په اړه د اړوندو ارګانونو فوق العاده غونډه جوړه سوه. ښاغلی احمد زی زیاته کړه امنیتی او دفاعي سرتیرو ته جدي سپارښتنه سوي چې په انتخاباتو کې به طرفه پاتې شي.
اساس مواد ټول ولایت ته رسیدلی دي او ټول دفاعي او امنیتی ځواکونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاندیدانو او ټول ملت ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیتي ټینګښت لپاره به دوی هیڅ ډول هڅې ونه درېږوي او په ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې جدي غږ وشو. هیڅ منصوب دا حق نه لري چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي او خپل بی طرفی باید په جدي توګه حفظ کړي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. رحله احمد زی وایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همکارۍ ټولو ولایتونو ته اساس انتخاباتي مواد رسیدلي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه فوق العاده غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو سربیره د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون درلود. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په غونډه کې د شبي پریکړې پاړه وای
دی باندې خبرې وشوې چې لټول امکانات څخه باید 2000 ټاکل شوی امنیتی او دفاعي سرتیری چې ټاکنو د پروسې امنیت تضمینوي دا باید استفاده وکړي په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده، په شکل چې د کاندیدانو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون توقع ده، په موږ شکل به امنیت تضمینیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشرې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې دا مهال ورته شپږ ورځې پاتې دي.
ل رحمت افغان سره پاتې کیګو عبدالله عبدالله په غور او محمد اشرف غنی په کابل کې انتخاباتي غونډې درلودي. خغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپل پلویانو ته سرګندونه کولې ویلي خلک له یوې کړېدلې دورې وروسته بدلون په تمه دي، خو محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ له غرمې وروسته د کوچیانو په غونډه کې وینا کوله ویل چمتو دي له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکې دو سره یو شمیر کوچیانو د شنبه په ورځ له غرمې وروسته د جمهور ریاست له کاندید محمد اشرف خانی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې محمد اشرف خانی د تیرو 15 کلونو لاسترړونو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربند هغه موارد و چې له هڅو وروسته تر سره سول. ښاغلی غنی وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سول تازه زرم تخبل سر ورکم مگر نه جمهوریت افغانستان نه تاز دراتون گل نه تاز ایزد ایمت پده کنه تا افغان وشن بنده کن دا بنده او نتیجه تیرسه او مگر ضرور چه ده؟ ضرور داده چیز واک کلر.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبه پورس په یو غونډه کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک له وی کړې دلی د وری وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم ان شاء الله له وی کړې دلی د وری وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام ارتیا احساس لیدل کیږي.
اقدام بر تغییر دیده بشه.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته منډې ترلې داسې مهال په چټکې دودی چې اله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویلي دي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی.
که څه هم انتخاباتي بنسټونه وایي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی، خو یو شمېر معلولین وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیا نه ده رامنځته شوې او له همدې کبله ډیر شمېر معلولین ښایي له رای ورکونې پاتې شي. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې په وګړو کې د معلولیت ستونزه د جګړو او نورو ستونزو له کبله زیاته ده. امید ظهیر مل او په دې اړه جزئیات.
امین الله توخی د افغانستان جګړې معلول کړی دی. د هغه یو پخنشته خلو نور ډیرو ستونزو سربیره هغه څه چې دی اندېښمن کړی د ټاکنو په ورځ د خپلې رای کارول دي. دی وایي تیر کال د ولسی جرګې ټاکنو پر مهال کله چې غوښتل د خپلې خوښې نومان ته رای ورکړي ساعتونه په یو پخه د نورو سره یو ځای کتار کې ودرید او خورا وځورید. ښاغلی توخی نیوکه کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د معلولانو لپاره د ټاکنو په ورځ ځانګړې اسانتیاوې برابرې کړي.
باید د اجنډای خود خود کمیسون همته یک برنامه
ټاکنو کمیسون باید په خپل پروګرامونو کې د تزای ورکړای وي او د ټلویزیون لاري خلک په هولي وای چې مالونین کولای شي ځانګړ کټارونو کې ودرېږي زسته ډول په خپل ساتونه تر لمر لاندې یو کټار کې ودرېګم ایمو هیڅ رای ورنکړو
یوه هیڅ رای نه ده
د افغانستان د مالولانو مرکز د شمیرو لمخي د هواد نګدې 2.9 وګړي مالولیت لري او یو ډیر شمیرې په ټاکنو کې دوی ته د اسانتیا نه برابرې دوله کبله درای ورکولو له حق محرومي خود شهیدان او معلولین په چارو کې د دولت وزارت وایي دا ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هوکړلی کلاس لیک کړه چې لمخې وایي معلولیت لرونکو وګړو ته ځانګړي اسانتیاوي رامنځته شي خدا اسانتیاوي څه دي او معلولین ترې څه ډول ګټه اخیستلای شي د شهیدان او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایان زیاول حق فضلی
ارتیا نه لري چې هغوی په صفونو کې ودرېږي د تفاهم پر اساس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف ده چې مالیت لرونکي وګړي له نورو سالمو وګړو څخه جلا کړي او دوی ته ژر تر ژره د رایې اچونې فرصت او زمینه برابره ټولو مالیت لرونکو وګړو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو د رایې اچونې په ورځ لاړ شئ په مراکزو کې خپلې رایې وکاروئ تاسو ته به ټول لازم سهولتونه
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي دا ځلې د نورو ټاکنو په پرتله معلولانو ته یو ډیر شمیر اسانتیاوي نظر کې نیول
ازادي خبری مجله اوري
په کابل کې د خلونو د وهلو یا ټټو وهلو لیوالتیا مخ په ډیرو دوده ځینې خلک دا کار تر ډیره د شوق لمخې کوي دغه لیوالتیا دا هغه خلکو چې خلکو به کوي کاروبار هم ګرم ساتلی تفصیل به د ناجیه صافی په ریپورت کې واولو
دستنو د ډیر درد په خمل سره غواړي خپل هیلو ته ورسیږي د خپل بدن پر پوستکي د ټټو وهل ځان زینب را پیژني وایي لډیرو کلونو رئیس یې د هیلو درلوده چې ټټو وهي خو اوس ورته د زمينه برابره شو سو په چپ لاس ټټو وکړي زینب ټټوهن کې ته ناسته ده چې د یوې برېښنې آلې او ګڼستنو په مټ د غنجلې ته په لاس کې خمار انځور کړي دا حیوان خمار نومیږي که څه هم دا په واقعیت کې وجود نه لري خو دا هغه څه دي چې انسانانو په تخیلاتو کې جوړ کړي ما ته هم دا جالبه ده ځکه مې دغه ټټو وهله یاسر هم چې د خالونو وهلو یا ټټو لیوالتیا لري د یوې کښتۍ لنګر یې په خپل مټ باندې انځوروي هغه یو عجیب شانتي باور لري وایي په دې سره نه یوازې ښکلا زیاتېږي بلکې د دې وروسته باړ شي چې له ماتې څخه ونه ویریږي
دا ځکه چې د کښتۍ لنګر دی دا کښتۍ موږ له ډوبېدو ژغوري ما همدا ټټو وواهه چې کله یې وګورم همدا احساس وکړم او هیڅکله هم ماته ونه منم
که څه هم خال وهل د افغانستان په دودیزه ټولنه کې پخوانۍ ریښې لري او پخوا خال وهل د کلیوالو نجونو او مېرمنو ترمنځ ډېر دود و خو اوس په خارونو کې هم ډېرې ځوانان دغه کار ته هڅېدلي اهو شهیدی چې کاري ټټو وهل دی وایي هغه کسان چې دلته راځي ډېرې نجونې او هلکان دي یو شمېر افغانان ټټو نه مني او فکر کوي چې حرام دي خو زه خپله نجونو او هلکانو ته ټټو کوم ډېری هلکان غواړي په مټ باندې ټټو ووهي ځینې نجونې غواړي چې په لاسونو او غاړه کې ټټو وکړي بهرام قریب په خپل دکان کې بیا دغه چاره تر سره کوي هغه وایي ځوانان تر ډیره ویرون کې انځورونه خوښوي
زموږ ډیری مشتریان نجونې او هلکان دي خو هلکان ډیر دي د هغوی په خوښه ټیټو وهو کله د زړه رسم وي کله درې ستوري په غاړه وهي کوم عکسونه چې خوښوي راوړي او مونږ یې وهو
که څه هم د ټټو مینهوال نه مني چې دا به د اسلام له نظره ستونزه ولري خو یو شمیر دیني عالمان په دې اړه توضیحات ورکوي په کابل کې د وزیر اکبر خان د جامع جومات امام او دیني عالم مولوي ایاز نیازی وایي
چې پیغمبر ګرامي می فرمایي لعن الله الواشم والمستوشم لعنت خدا بسری انسان کې او خالکوبی میکند به صفت یک حرفه خود را قرار داده است
که څه هم په تیرو کلونو کې دا دود موجود و خو د پرمختللو اسانتیاو په برابرۍ دو سره په افغانستان کې د ټټو مینوال ورستر بلی زیاتېږي
د تلش په جمع د ولسواکۍ په لور بل ګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټ خبروي
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بل نیم ساعت خبري